نو په دوام یو بلې خبري خبرونه ته خراغلاس. لاند خبرونه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاذ او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. تفصیل به یې وروسته واوري. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 اتیا د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلیجدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلیجدار اوغلو پرون وویل چې که انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. ترکیه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړی پړاو کې اوسنی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړی او غلو بیا 4.8% رای واخیست. ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می پاتې وشتمه وشي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تیره شپه دا خبر ورکړ چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نېشنل ورځپاڼې سره کار کوي او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له مېلمستیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی و. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي چې د غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سمبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه دي چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجب برید له امله لکیب سره پوځي مرستې کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یو امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. دا د دې هیواد د ګډ دریز نه خوا چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي ته اوبو مهمه لار چې حالت ایران د تیلو دوه ټانکر ګرځولې دي پرانستوي. په فارس خلیج کې ورسته تر دې کړکېج زیات شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د لاستیک شوي اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې پانګونې ته د چین د جمهور رئیس لیوالتیا. خو داسې مهال چې د طالبانو اوسنی رژیم نړیوال مشروعیت نه لري او چین په تیر کې هم په افغانستان کې د پانګونې په اړه په خپلو ژمنو نه دی درېدلی، دا څرګندونې ولې او د څه لپاره کېږي؟
د دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي.
د هلمند اوبو په سر د ایرانی چارواکو د لانجمنو څرګندونو دوام. تازه په افغانستان کې د ایران سفیر د طالبانو حکومت ته یو میاشت وخت ورکړی چې د دوی حق ابا ورکړي. د جمهوری نظام له سقوط وروسته د افغانانو لوی شکایت له خپل کاروزګار دی. یو ټیکسي چلوونکی به یې واوري چې اوسې ګټه وټه څنګه ده.
جمهوریت که خو کارونه خو گلتا چون چی تیل ارزان و کاروبار و دیارچا کاروبار خو
افغانستان پارا د نړیوال و رسپان و غوارچان به هم در تخبور کرم ملتیان اوکلی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری طولگه.
د چین جمهور رئیس وای په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له کونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشریزه په پای کې د جمعې پورس د چین ولسمشر وویل چې هیواد غواړي له منځنۍ اسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغاونې چارې تر سره شي. شي جین پینګ د غونډې ته چې پکې د منځنۍ آسیا 15 ولسمشرانو برخه اخیستې و وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکاري ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یو ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سولې او رغاونې لپاره خپلو هڅو ته دوام
ورکړو.
چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تیرو څه باندې 21 میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانسي د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند ویلارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بلتون غوښتونکي هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغاونې لپاره کار کوي.
او د دلمو چې د چین جمهور رئیس شي جین پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده، خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په شمول هیڅ سیاست په رسمیت نه دی پیژندلې، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکو غوښتنې د سیاسي چارو د مسؤل ویان شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
خدلته دوه مسایل، یو مسایل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم لري او نړیوال مشروعیت هم لري؟ نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما د یو قرارداد د پخوانی حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد و، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغه کې سرمایه گذاری وکړه. دی وصف واری چې د ځانته واد افغانستان نه بلکې چې هم دا پالیسی ده چې په مختلفو ځایونو کې خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه گذاری.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي که څه هم تاسو ویل چې دوی به عملا ګام وانخلي، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړې دي، ځینې چینایي کمپنیو په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ژر که طالبان تړون ورسره وکړي. دغه تړون ته څرنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
مخارز وکړي چې ان دیو دا خبرې چې کوم یو دی اواز کاغذ په مخ دي تر اوسه پورې، حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپل ژمنې عملي کړې نه چې هغه د مسو عینک د غو چاته بدینی میلیارډ ډالر سرمایه گذاری کړي، اما تر اوسه پورې هغه واره سرمایه گذاری ونه کړل. نو په دې خاطر باندې نو قراردادونه هم دې خاطر امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو کچری وخت راځي او منطقه کې امن راځي، ثبات وي، نو دیو په نفوذ لري او یو سند بلري چې دا غي په مخ کې مختلال شي.
دغه تفاهمنامې چې له داس یو حکومت سره چې غو نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهیږي چې کچرته دغه تفاهمنامې هم ولري او ستاسو خبر عملی کار هم مونږ کې، نو دا خو به هسي کاغذونه وي، څه قانوني جنبه بلري؟
دا خو هسي کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمې ورکولو د لارې چین وایي چې د طالبان سره رابطه ولري او خپل هغه هدف چې لري په دې منطقه کې هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي، او په دې خاطر باندې د طالبان سره یعنی وایي چې رابطه وساتي. اما ملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه گذاری تر اوسه پورې کړې نه ده، یعنی قراردادونه هم مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو موساسې د پښتو په حساب باندې څادر کېږي او بیا یو وخت کې ته استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسؤل ویان شاه محمود میاخیل چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې نظر څرګندوه، د ویل چې چین پالیسی لري او یا سیاست کې دا دی چې غواړي د افغانستان په څیر باندې هیوادونو څخه معدنونه واخلي او هلته پانګونه پکې وکړي. په داسې حال کې چې چین د جمهوري نظام پر مهال باندې چې په افغانستان کې شل کلنه واکمني وه، د مس عینک په ګډون باندې په ځینو مهمو پروژو باندې پانګونه وکړه، اما تر ننه پورې هغه ډول چې لازم به قراردادونه باندې عمل ونه کړ او حتی د مس عینک د کیندنې چارې هم تکمیل نه شوې.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو جنجال په داسې حال کې چې افغانستان په 1450 کال کې د هلمند سیند د اوبو په سر باندې له ایران سره یو هر اړخیز تړون لري او د هغې له مخې تر ننه پورې ایران ته له خپل حق زیاتې اوبه ورکړي دي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي په وروستیو کې د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حق به ورکړي. اسنا خبري اژانس د کاظمي قومي له قوله لیکلي دي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نو نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهېږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړي طالبان باید د 1325 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پرېږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهېږي که چیرې په افغانستان کې ثبات، استقلال او ورزي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. هغه په دې اړه چې لیوی میاشتې مهلت وروسته به څه وشي وویل هماغه مهال به ولیدل شي. د طالبانو حکومت وړ مورځ یوې اعلامیې کې ویلي و چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. خو برعکس د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون بیا په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا ډول څرګندونې داردی او اصلا داسې مسایل نشته. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل سره او نقیض بللی او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبرې په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یوه بند جوړېدو ژمنه په خپله ایران د 1450 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی و چې د اوبو د ښه تنظیم لپاره به درې بندونو لپاره افغانستان ته پیسې ورکړي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران د هلمند فروت باندې جوړیږي او پیسې به ایران وکړي. یعنې بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د ده په ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی و چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 15مه ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تیر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوي تړون به عمل کوي او هغه تشمن دي، خو تر دې دمه یې سم همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالي او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نوي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د شوي تړون د 15مې مادې له مخې ایراني څېړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکي وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوي تړون د 3مې، 5مې او 6مې مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو له لارې نشي توجیه کېدای.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ده چې په مهماتو کا کار دی او ډیری تلفات هم یې ماشومان دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د روان کال له جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې په دې هیواد کې د بمی چاودنو له امله 134 ماشومان معلولیا وژل شوي دي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د چاودیدونکو توکو قربان شوي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي.
یو شمیر کورنۍ چې د ماینونو د چاودنې له امله یې ماشومان وژل شوي دي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي احمد ازادي راډیو ته وویل چې د نه کلن زوی او شپږ کلن وراره څو میاشتې وړاندې کور ته نږدې د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوي دي.
د ماین د چاودنې غږ شو، لاړم او ومیلیده چې وراره مې شهید شوی او یو بل وړوکی ماشوم زخمي شوی. وروسته خبر شوم چې زوی مې هم شهید شوی. د افغانستان غرونه او ځمکه له ماینونو ډک، ځکه چې هلته څلوېښت کاله جګړه وه او هرې خوا ته ماینونه او مرمۍ دي.
فاروق کوچی چې په دې وروستیو کې زوی د ناچاودو مهماتو په چاودنه کې وژل شوی، له ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه د سیمو پر پاکولو ټینګار کوي. فاروق وایي
نو دا کوچنیانو را وړوي، نارنجه کوچر شی و کور ته را وړوي، دلیا چې ټاکولی وره کمې کړی و. هغه شهید زوپی نور پنځه نفره زخمیان و. هغه نصب د غټو کې ډېر ماینونه درې څلور نور ما خپله ولیدو. هلته
ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې د روان کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بمي چاودنو له امله یو سلو څلور دېرش ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکی زاده پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات په مهماتو ککړ هیواد دی او اکثره تلفات یې ماشومان دي. د نوموړي په وینا ډیری ماشومان په افغانستان کې کله چې کورنۍ په جګړه ځپلو سیمو کې د بې وسلې له امله دوی د اوسپنې راټولولو لپاره لیږي چې بیا یې خرڅې کړي، د چاودیدونکو توکو قرباني کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي زیاته کړه
افغانستان
یو له هغو هیوادونو دی چې جنګي مهمات پکې ډیر دي او قربانیان یې اکثره ماشومان دي. د څه کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې یو زر او څلور دېرش ماشومان د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله معلول یا وژل شوي دي. ډیری معلول شوي یا وژل شوي ماشومان هغه دي چې د خرڅلاو لپاره زړې اوسپنې راټولوي.
ښاغلی اکتیزا په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې افغان ماشومان تر ټولو زیات د کرکټ زیانونه ګالي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه په پراخه کچه درېدلې ده، خو د لسیزو جګړو له امله د ماشومانو حقونه هره ورځ په خورا وحشتناک ډول تر پښو لاندې کېږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان په ځینو سیمو کې د ماینونو جنګي وسایلو او ناچاودو مهماتو شتون تاییدوي او وایي چې په دې هیواد کې د ماین پاکۍ اړوند بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي.
ځینې سیمې ډېر مصرف لټون او څېړنې ته اړتیا لري چې توان یې نه لرو، خو په دې برخه کې باید همکاري وشي.
په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د جګړو د بېلابېلو اړخونو لخوا ډېر ناچاوده ماینونه او مهمات ښخ شوي او د ماین پاکۍ د بنسټونو له کلونو هڅو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې پاتې دي. په خپله طالبان چې شاوخوا شل کاله په افغانستان کې د پخوانیو حکومتونو سره په پوځي مخالفت کې وو، تل د ماینونو او مهماتو په ښخولو تورن شوي چې په پایله کې ډېری قربانیان وژل شوي دي. د ایم ډي سي ماین پاکولو مؤسسې رئیس شهاب حکیمي تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د ماینونو او د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي او د هغه په خبره اوس مهال به هره میاشت یو سلو شل تر یو سلو پنځه ویشت کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکیزه په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو او پاتې کېدو په برخه کې د یونیسف په ژمنتیا ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې د لا زیات ملاتړ غوښتنه وکړه او وی ویل چې یونیسف د دې ماشومانو لپاره یوازې دوه ویشت سلنه بودیجه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
پیلا بیلو نړیوال ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه باندې مهم مطالب خبره کړې دي چې د سنیو لنډیز اورو.
له بنگلاديش خبریدونکو ورځپاڼې ډیلی سن پرون د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف پر تازه څرګندونو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بللی دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران ایکویزا د پنځمې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې نږدې 90% وګړي له بېوزلۍ سره مخامخ دي چې ماشومان ورڅخه زیات اغېزمن سوي دي. د د یونیسف استازي ویلي په روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې له دې ډلې به 15 اویا زره د سختې خوارځواکۍ له کبله چې ژوند یې ګواښي درملنې ته اړتیا ولري. فران ایکویزا ویلي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو په نتیجه کې 104 ماشومان یا هم وژل سوي یا هم معلول سوي دي. د دې په وینا زیاتره دغه ماشومان د وسپنو د ټوټو او کبړ په ټولولو بوخت و چې وروسته یې وپلوري. د یونیسف استازي ویلي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر چې عمرونه یې شاوخوا 6 کلونو ته رسیږي 1 میلیون او 6 لکه دی چې په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د امریکا خبریدونکي ملټری ټایمز خبرونې په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په بریتانیا کې ډیره د بشري حقونو یوې ډلې د پنجشنبې په ورځ پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو د کمپاین خبر ورکړ. د مستند کولو په دغو مواردو کې هم د طالبانو او هم د نور افراطي ډلو لکه د داعش ډلې د خراسان څنګ لخوا له بشري حقونو سرغړونې شاملې دي چې د خبرونې په وینا د اوسني افغانستان یو ډارونکی تصویر وړاندې کوي. خبرونه زیاتوي د معلوماتو د مقاومت لپاره مرکز په نوم غیر انتفاعي ډله په دې ابتکار سره غواړي د ملکیانو، ژورنالستانو او قومي اقلیتونو په وړاندې د ناوړه چلند د زیاتېدو موضوع ته د خلکو پام واړوي. ملټری ټایمز د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکي د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې له 12مې په دې نقشه کې د افغان عیني شاهدانو په مرسته د بشري حقونو د سرغړونو 1300 پیښې ثبت شوې دي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د درو وهلو او څنګسار په ګډون د طالبانو لخوا په عامه خلکو ته د سزا ورکولو پر مسأله انتقاد کړی او د دغو سزاګانو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ملګري ملتونه وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې 240 نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په عامه په درو وهل سوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو ویب پاڼه د کلاس رسائم ورتنې کیږي یا هم په ځنیو برخو کې دا پاڼه تاسو ته نه پرانیزي. سموک په ټولنیزو رسنیو کې یعنی په انستاګرام کې او په فیسبوک او ټویټر کې فلټرش قانونو لارښوونه شته دی. حالت سکاوله شي هم خپل ټلیفونونو کې انسټال کړئ او هم ترخواي خپل کمپیوټرونو کې په ډیر اسانه طریقه باندې تاسو موږ په پانه ته داخل شئ. حالت زموږ ټول خبریدونکو مطالب چې په ازادي رادیو کې تاسو اوري حالت ولولې تصویري برخه هم په ازادي رادیو په پانه کې فعال ده. بیا لا بیل خبرونه چې په ازادي رادیو کې تاسو اوري حالت یو ټیوی باندې شته ده. ویډیوی مرکی دی، ویډیوی خبرونی دی او ډیر نور مهم مطالب هم شته. دا یادونه هم باید وکم چې د ازادي رادیو ځینې خبرونی په ژوندۍ بڼه په یوټیوب او زمونږ پر ټولنیزو رسنیو هم لیدلای شئ. مهم خبری موضوعات او نور مهم خبرونی چې پکې ورته ځای ورکړل شوی دی. وړاندې له دې چې ساسي غږیز پیغامونه خبره کړم، رو به ګرځو په افغانستان کې یوې بلې ټولنیزې موضوع ته. شاید تاسو هم ورسره ډیر مخامخ شوي یاست او ډیر کله په موټر کې ناست یاست او له ناستې سره سم یوه کیسه پیل شوې اوسي یا هم سیاسي بحث او ځینې نور مطالب. خو په افغانستان کې د خبرو اترو د پاور او کیسو لپاره بل څوک پیدا نشي، په ټیکسي کې بیا حتما داسې مسایل شته او که په ټیکسي کې بیا بل څوک نه وي ټیکسي چلوونکی در سره خامخا د خپلې زړه خبرې پیلوي. خاطر پر دې اسلام همداسې یو ټیکسي چلوونکي سره مرکه کړې ده د کار او ژوند په اړه ورسره غږېدلې ده او بیا یو راپور جوړ کړی دی. په دې راپور کې هغه د خپل ژوند اوسنی حال او تخوای اوسنۍ دوره د جمهوري دوره سره پرتله کوي او بیا د خپل کار روزګار او ګټې وټې په اړه باندې دا راپور د ښار د ګڼې ګوڼې او شور په غږونو پیل کړي.
د څلورو ماشومان پلار 15 کلن نورګل د کابل خار وسیدونکو دی. نورګل د تیریوی لسیز را پدی خو په کابل خار کې ټیکسي چلوي. نو موړی چې په اوکرای کور کې ژوند کوي لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې کاروباري خنه دی خو به هم خوښ دی او دوام به ورکړي. ل نو موړی مې د ورځنی آیت پاړه پښتنه وکړه.
جمهوریت کې خو کارونه خو گلتا چون چی تیل ارزان و کاروبار و دیارچا کاروبار خو غریبی که دارا چه کرا جمهوریت سقوط سو امارات را غای تبان چه بای لوار لار تیل جکسی بی دی کراغان جیگی دی خلق واسه نلاری چه مخی با کمچا که پینزه سوا درباس نیو نو واس آغا پسل روپای هم زرنخه کهی تقریبا آغا دوزارا دریزارا داس غریبی که دارا واس تقریبا آغا چی تیر کوشش وکو زر روپای یاونین زر روپای آغام دی مصرف سارا
نورگلوی تکسی هم خپلا نده
دا کرایا دا یاو دوست می را کرده دا زخپلا تکسی نلارم داد می دیو دوست دا
نورگل په افغانستان کې له حاکم چارواکو غواړي چې د نفتي او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړه ټیکسي موټر خو ښایي د رنګ تر ډیره پاتې نشي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورگل نه مې د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه وپوښتل.
دا خو ډېر ښه کار ده، خو د ښار د ټیکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا دا ستونزمنه ده.
پخوانی خلک وایي یا به پیسې ګټي او یا به کیسې ګټي، خو په افغانستان کې ټیکسي چلوونکي داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي. اوس بیا د کیسو خبره تر پیسو ډیره ګرمه ده، ځکه طالبانو په دغه هیواد کې آن په موټر کې هم د موسیقۍ په اورېدلو بندیز لګولی دی، او ټیکسي چلوونکي له ډېرې زړه تنګۍ هم ناچاره دي چې له سورلیو سره کیسې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
او سم آزادی رادیو ته ساسي را لګلي پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو وردونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. د ما راغ د سره شیر کې وروره د مجاهدین وزه د حکومتي وسایل سره ډیر بې رحمی ظلم سره کوي وروره، دغه مکوی د شکار توانه دي د مجاهدین د ما راغ واوري.
السلام علیکم د ازاجر رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف لال ساز کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کښته شاولکوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو یم. نو زموږ دا غوښتنه ده د موسې د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنی دا زموږ لاره جوړه سي د کندهار سره چې روان سي دغه در کجور پرې معنی 15 ساعته لار ده چې وس جوړه سي معنی سم سي، بیا یو نیم ساعت مزل نه دی. نو موږ د موسې د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ لاره جوړه سي، ډېرې خرابې دي چې رود راسي مندونه دي معنی زموږ مچران بیا درې څلور ورځې پر هغه منده باندې نه سي وتلی. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لاره جوړه سي، زموږ مریض تر ځایه نه رسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جلال حدیث وزمنا پیغام دولت ګن ولایت دهرابت ولسوالی څخه درته پیژنم. زما دا دولت او د مخابراتي مسولین څخه دا هیله او ارزو ده ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو. د انټرنیټ به ډیر زیات لوړې دي او زموږ واسطه پر سیږي. نو د مخابراتي مسولین او د دولت څخه مو هیله او ارزو ده چې ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو، ځکه چې انټرنیټ به هی ګران دی. جوړېږي انټرنیټ په دوه نیم سو افغانۍ. نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه وس نه رسېږي، ځکه چې دا ډېرې لوړې بیې دي دوه نیم سوه افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالداره ده، کالداره چې افغانۍ ته موږ اړو نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00 420 21 14
دوا سو یو. اوساسه اداره لګلی پیغامونه به بیا د ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې درته خبري کی کوم پیغام تر دم غړی پوری نه وي خبر شوی فکر مکړی حتمان پراتون کو خبرونه کې ورته نو به ورسیږي او هغه څنګه چې تاسو لري هغه مشکل چې تاسو ازادې رادیو ته په غیزه باندې باندې راستولې هغه بخبر شي ازادې رادیو واتس اپ شپېره همغه چوراندې یاد شو هغه تخپل غیزه پیغامونه هر کله راستول شي موږ په نوبت شکل باندې بیا درته خبرو د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دی یو ځل بیا هم ورګرځو د مهم خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاذ یو سفیر حسن کاظمی قومی د طالبان حکومت ته دریوي میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي چې طالبان ایران ته وبور نه کړی نور خبره خلاصه ده ځکه د له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو د دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي د دې وړاندې د ایران جمهور رئیس او د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم طالبانو ته خبرداري ورکړو خو طالبانو په غبرګون کې ویلي وو چې په مناسب په نامناسبه توګه باید له څرګندونو ډډه وشي او داسې نه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي تاثیر وکړي روسیا وایي د کازان په غونډه کې چې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیز نه و پرې لګېدلی په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلیچدار اوغلو خبرداري ورکړی دی هغه ویلي کې انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمېر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشی شوی دی رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په خبراتي رشوت خبر ورکړ چې لطیفي آزاد شوی علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشنو رسپانې سره کار کوي لسو نور نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی او د پنځشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې لمل مسیا د ستنیدو پر مهال طالبانو نیولې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خایي ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکرایني پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي او په منځني ختیځ کې د امریکا بریټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې ووت د دې هیوادونو د ګډ دریز نه خوچي غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي دوه په مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکر ګرځولې دي پرانستوي مانانه چې آزادې رادیو اوري او سم د آزادې رادیو د خبرونو په دوام تاندې څنګه اونیس خبرونه اوري
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هله د چتر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړي د چنور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي په پایل کې د وزیر خان له خوا د جوړ شوی خوانځي د دوست د کونکو خبري اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
نو مې د
سارا د پلارم د سلیم دلته دلته مونږ د خپل کوم لا خپل د خپل کې مصروف یو اوس خو لګا اواره خشوي دا ایجمی کوم مونږ لا غترات لو مونږ به خپل یو خدمت نه ده خو مونږ خپل د خپل لپاره راتلو
زمانو مو کل خان دا زلته دوه میاشتې کیږي چې درته راغلی ما او زه دلته ډیر خوشاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورسو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومانو باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو همداسې ورو پر ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومان ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول مونږ دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سدا اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي او حتی والدین هم زیاته علاقه یو خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوری تکینی کله دیبل دیوال سوری تکینی نو پټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
پټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسی، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوس سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوس کوي یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوس په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم سي روان هغه لیک او لوس څوک پوي نه سي پي، نو هغه بیا هغه درس مني بخي پويږي، نو یعنی په املا څوک پوي نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وی لیک او لوس نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی باندې به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله درسونه د پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات به ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کی
تر اوسه پورې همنګ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو بده کارته سي اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدای شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، داسې زمينه ورته برابر سي. دا غوډيره خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پورا کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یې هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنو ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کړئ، هغه نقطې چې له ودې وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچې لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یوه هندواڼه دې پلاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
تابن په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. کچیر ته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پریږي، نو بیران په کار ده چې موږ دې اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نور لپاره دې موږ د ځان نپلونه جوړ کو، موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره منسجم کو، هغه ستونزې دې په نښه کو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسئول چارواکی دې ته متوجه کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډېر به خي موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه موږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې، ترڅو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدله. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محاله هدفونه سي، او محاله هدفونه مې سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسیوشتلای، هغه به تری اوزه کړی، به حرکت کوي، په تیاره کې هدف به منې معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په جن پیږي چې زه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپلمنځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي.
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلاري معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټولسي وي، بیا په دمنځ منځ کې طبي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او د سیستم کتاره منځته کې، دغه بیا خپل تار رهبری کوي یو ځای ته رسیږي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسیو مطالم لرو، مرغان غږ شینی چې بونه سره ورته، ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته، ذوقونه سره ورته. یو شمېر ځوانان سره کښینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي ذوق شوق د ادبیاتو سره دي د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي د تبې خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي په فرهنګي ټولنه کې د کتابخانه رامنځته کوي مطالعه بکوي مشاعره بکوي نقد بکوي تخلیق بکوي تحقیق بکوي یو څوک د سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کې مثلا د تیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي د یو ګروپ سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات د فارغ خپل ځخ پورته کړي نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي ټولنې جوړې کړي هدفمند کړي هدفونه ځان سره توټه کړي او په دې باندې باید ځوانان پوکړه شي چې ته دا کوم کار شي کوي خپل هدفونه ټاکي د انساني هدفونه دي دا هم تاته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
Shut up. Yeah.